د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکه د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي او د امریکا دفاع وزیر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي. د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د چهارشنبه په ورځ ماښام له ارګه په خبره سوي خبر پاڼه کې وویل سو چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. بل پلو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا عمر په پاکستان کې په مرموز ډول وژل شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی د بیګا مشال ریډیو ته وویل
ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د 2 کلونو او 4 میاشتو پخوانۍ ده. موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و.
د طالبانو لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رای اچولو لړۍ پیل شوې ده، کومه چې به د مازدیګر تر 5 بجو دوام ولري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو له دې کبله بیرته ترسره کیږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پوري کړي وو. د ټاکنو د دې بهیر په اړه د مشال ریډیو په نورو خپرونو کې تفصیل اوریدلی سئ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو له پیل راهیسې له پولیسو سره په مشکوکه ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تیر مازدیګر له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وویل تیر کال په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوی دي.
لهغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوي دي. له پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 800 زیات کسان وژل شول. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې نو دوی مجبوره شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
زهرا یوسف پر حکومت او امنیتي ادارو ژغ وکړ چې د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د شفافیت راولي. د سند حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کراچۍ پولیس یو چې لوړپوړي چارواکي دا خبره رد کړه چې ګواکې پولیس بې ګناه خلک وژني او یا دا چې عملیات مشکوکه یا غیر شفافه دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره کیږي. د خبره د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد د سې شنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. حاجي دین محمد د دې خبرو اترو د ایجنډا پاړه وویل په دې خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول وي. د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده. خو طالبانو نن پر خپله انګلیسي ویبپاڼه لیکلي چې دوی د دې خبرو اترو په دویم پړاو له سره خبر نه دي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 10 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی. سپین مانی وای دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقع لري. ریچرز خبري اجانس لیکي چې د سپین مانی یو ویاند اریک شولتر د چهارشنبه په ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل طالبان کولای سي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي. اریک وویل چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا عمر هم د مړینې په اړه خپاره شوي رپورټونه د اعتبار وړ دي، خو هغه په دې اړه نور څه ونه ویل. امریکا د ملا عمر په لټه کې وه او د هغه د نیولو لپاره یې $10 میلیونه جایزه هم اعلان کړې وه. د امریکا دفاع وزیر ایشتن کارټر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي. ایشتن کارټر دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. ایشتن کارټر ویلي که چیرې ایران زور زیاتی وکړ نو زموږ قوي ځواک دا اجازه راکوي چې په چټکۍ سره سیمې ته د پاموړ ځواکونه ولیږو. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د انرژي وزیر ارنست مونیز او د ټولو وسلوالو ځواکونو مشر مارټن ډیمسي هم ګډون درلود. مارټن ډیمسي وویل له ایران سره سوی تړون دا هیواد د اټمي وسلو له جوړولو راګرځوي، خو په سیمه کې د ایران د منفي کړنو په اړه اندېښنې نه لري کوي. د امریکا کانګرس د روان کال د سپتمبر تر 12 نیټې وخت لري چې له ایران سره د سوی اټمي تړون جاج واخلي. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان او د سریلنکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ به لومړۍ شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم مازدیګر 6:30 بجې د سریلنکا په کولمبو میدان کې پیل سي. پاکستان تر دې وړاندې د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 ګټلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د افغانستان د ولسمشر دفتر هغه خبرونه په رسمي توګه تایید کړل چې پرون د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه خبر شول. د امریکا په یوه څېړنیز اداره کې د افغانستان او پاکستان د چارو یو پوه وایي طالبان ښایي د یوه نوي مشر د ټاکلو په خبره زیات تمرکز
وکړي.
نن د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د بلدیاتي چوکیو لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. د پاکستان بشري حقونو کمیشن په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنو پر زیاتېدونکو پېښو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې له شفافیته کار نه اخیستل کیږي.
انکاؤنٹر کلنگ بہت بڑھ رہی ہے کراچی میں، اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.
او د کورم ایجنسی د سرکاري سکولونو یو شمېر استادان وایي کلونه وشول چې حکومت تنخواګانې نه دي ورکړي.
امیدونه ختم شو، نن کولاویږي سبا کولاویږي او په خپل کور کې هم دروغو ته جوړ شو، خپل بچیان مو یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کولاویږي.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راځو. د افغانستان جمهوري ریاست پرون چهارشنبه د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. په دې اړه جزئیات اورو د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقي د افغانو طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د 2 کلونو او 4 میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسېدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د
مورد مرگ مولا محمد عمر
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبرو چې مولا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د مولا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت په لټه کې و او د هغه د موندلو لپاره یې $10 میلیونه جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتس پرون په دې اړه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د مولا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه تفسیر پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د مولا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC تلویزیون د ځینې سرچینو په حواله وایي چې مولا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی و او غالبا د هپاتایټس، د سږو او د زړه ناروغي هم درلوده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر په مرموز ډول مړ شوی دی. دا چې د نوموړي د مړینې خبر خپرېدا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره پر روانو هڅو څه اغیز ولري، چارواکي او د سیاسي چارو پوهان یې په اړه ضد او نقیزې څرګندونې کوي. بیا هم د فرشتې جلالزه په رپورټ کې اورو.
رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر مرګ په افغان طالبانو کې اختلافونه زیات کړي دي. په همدې دلیل د طالبانو په منځ کې اختلافونه زیات شوي وو او د جاه طلبۍ او قدرت طلبۍ فضا خوره شوې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونامه ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست: موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. خو د واشنگټن په وودروولسن مرکز کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایکل کوګلمن وایي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حساس وخت کې خپور شو چې د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي. د کوګلمن په باور دا یو مرموز پرمختګ دی او په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسولی شي. د افغانستان حکومت تایید کړ چې ملا محمد عمر څو کاله مخکې مړ شوی دی. ولې دا خبر د سولې د مذاکرو تر پیل مخکې اعلان نشو؟ ولې تیر کال دا خبر اعلان نشو؟ ولې اوس دا خبره وشوه؟ په دې کې شک نشته چې د ملا عمر د مړینې خبر به طالبانو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. دا به په طالبانو کې د رهبرۍ د نشتوالي بحران رامنځته کړي چې حتی شایي ډېر خونړی وي چې د سولې له خبرو د طالبانو تمرکز اړولی سي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه چې پرون یې د ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید کړ وایي چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده. په خبر پاڼه کې له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه سوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایک کوګلمن له دې سره مخالف دی او وایي چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د بېلابېلو ډلو ترمنځ کړکېچ او اختلاف لا زیات کړي. کوګلمن وایي زه فکر کوم چې طالبان به اوس تر هر څه زیات د خپل نوي مشر په ټاکلو غور کوي. د دوی تمرکز به د نوي مشر پر غوراوي وي او زه نه پوهېږم چې د افغانستان د حکومت تر دې لاندې وروسته به چې د طالبانو لوی رهبر نور نسته د سولې خبرې څنګه پر مخ ولاړې سي. کوګلمن وایي سره له دې چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په پاکستان کې خپور شوی خو فکر نه کوي چې دا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي کوم ځانګړی اغیز وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم څلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه څلورو بجو
اوریدونکو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دویم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربند اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچي پلاوي مشر او د سولې عالي شورا غړي حاجي دین محمد د مشال رادیو افغان څنګ ته وویل چې دغه خبرې به د جمعې پر ورځ په پاکستان کې ترسره شي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود ووسي. تفصیل کابل د اجمل تورمان پر رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچي پلاوي مشر او د سولې شورا غړی حاجي دین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربند اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدل شي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
پټوله کې زموږ لخوا د جګړې د بندیدو موضوع ده، د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامداره پروسې ته تلل ترڅو د ستونزو لارې ولټوو، دا به زموږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
ښاغلی دین محمد وویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو، حقانی شبکې او کویټې شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا وسلوال طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د روانې زیږدیزې میاشتې په 1 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لومړی پړاو خبرې هیله منې ګڼې دي او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند د منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یوه لویه لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نورو غړو د تسلط ښکارندوی وي.
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني، دا دوه تاثیر لري. یوه دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یوه لویه لاسته راوړنه وي، او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي.
لکابل زمون خبریال اجمل تورمان. او د پاکستان ډان ورځپاڼه د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي لخوا لیکي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو به د جمعې په ورځ د پاکستان په مری خارګوټي کې وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا امکان څرګند کړی و چې ښایي دغه مذاکرات په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
ډان ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری ښارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې شایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل سوي دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کیږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کیږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یوه ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد تمه کوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر 1 د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری ښارګوټي کې خبرې اترې شوي وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نو معلوم او د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی و چې شاید د دوم پړاو خبرې په چین کې وسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر
څه کې مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، نن د خیبر پختونخوا په 1500 ضلعو کې د بلدیاتي چوکیو لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. دا چې دغه ټاکنې په کومو سیمو کې کیږي او د امنیت لپاره حکومت کوم ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان په تیر خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
دا خیبر پختونخوا په 1500 ضلعو کې چې پکې پېښور، نوخار، چارسده، مردان، سوابه او دغسې کرک، ډیخان او بیا نور ضلع دي، هغې کې دغه نن ټاکنې چې کېږي هغه پیل شوي دي. د سهار 8 بجو نه د پېښور کې چې زه کوم پولنګ سټېشنو ته لاړم، په پېښور کې یو کم 1.5 پولنګ سټېشن دي چې هلته به دغه ټاکنې کېږي، او بیا په نوخار کې 8 پولنګ سټېشن دي، دغه شان په مردان کې 2. نو د هغې لپاره ټاکنې دغه عمل پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت او بیا الیکشن کمیشن هم دا غوښتنه کړې وه چې دغه ټاکنې چې په 1.5 مئی چې کوم لوکل باډي الیکشن و، په هغې کې د بد انتظامۍ په وجه په دې باندې پولنګ پینو شوی او زیات تر په دې کې د زنانو پولنګ سټېشن دي. نو د هغې لپاره سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. په هر پولنګ سټېشن به 80 د امنیت ځواکونه چې په کې د پاک آرمي ځوانان به هم وي، د ملټري ګروپ سه هغې به په کې هم وي. نو دغه دیدا هم ویلي چې دغلته به هېڅ داسې یو لوړپوړې هغه سیاسي کسي یا بل داسې ګوند والی یا د امیدوارانو هغه نشي تللی، او د زنانو پولنګ سټېشن ته سړي به نشي تللی. نو نن دغه ویل کېږي چې دغه پولنګ ریپولنګ چې دی په 1500 ضلعو کې، نو د دې لپاره انتظامات هم دغه شوي دي، او د دې به بیا یو هفته پس به د دې سرکاري نتایج اعلان کېږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د سند او پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د نامنو پر ضد عملیاتو پر مهال شفافیت کار واخلي او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د مشکوک کسانو وژنو او د خلکو ورکولو لکارونو د ډډه وکړي. د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال رادیو ته وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو د وژنو شمیر زیات شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. د کراچۍ عملیاتو په دې حق له بشری حقوقو کمیشن څرګندونو په اړه د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو یا د پولیسو او مشکوک وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 200 زیات کسان وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي، او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې، نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
په کراچۍ کې خبریال او شنونکی علی رقم له زهري یوسف سره هم نظر دی او وایي په کراچۍ کې که د وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي، په کې شفافیت نه وي.
هغه کې اکسټراجوډیشل کیلینګ ډېر زیات دي. دغه یو مطلب دا چې د سی ټی پی په نوم چې کوم خلک غري، په هغه کې عام خلک ډېر زیات کیږي. په کې او کوم ملکی کې نه هم لګو د سواد ټی ټی پی یو ملټنټ، او هغه چې افغانستان ته تښتېدلی وي او هغه فیملی 10 کسان هم تو رونه اوري رونه
هغه چوت کړی تقریبا 12 15 ورځې په ډیټینشن په شفافیت په کې بالکل نشته. هغه د ام کی ام پاکله ده او هغه د نورو ملټریز پاکله
ده. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف د خلکو نیول او ورکولو موضوع ته په اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډیر ځنډ وروسته تورن کیږي.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
گن خلق نیول کیگی بیا داغوی کورنو تا ہم معلومات نور کول کیگی او تر دیر زن روستا پر رسمی ڈول تورن کیگی. کاغوی کلا خوشی ہم کڑا چینو ورطا دانو ویل کیگی چے امنیتی ادارو ولی نیولی ول او ولی خوشی کڑل
رہا کیوں کیا گیا.
زہری یوسف ویل دور کو کڑل شوی ویو نیول شوی و خلقو کورنی د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت له ویاند او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بېګناه خلک په پولیس مقابلو کې وژل کیږي. دې چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه ژوبلیږي یا وژل کیږي. د زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان ژوبل شوي او لسګونه وژل شوي دي.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے ڈال کا اونڈے ہوتا ہوا ہے یا اڑو کے شان گھر ہو یا وٹ پائل ہوگی پسر باندھے جی کم دنوں تک کلا جوڑا گرام ہو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز ګړی او دا چار صدا دا سلطنت وو پېښور خو زبردست ځای وو. هغه ته بدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا وینټر کیپیټل چې وو نه پېښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل په ورځ په پاوکم درې او د هر زیارت په ورځ په پاوکم یو لس بجې.
اوریدونکو د کرم ایجنسی د سکولونو استادانو یوې نمائنده ډلې پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د هغوی و شپېته استادانو ملګرو ته له تېرو دوه نیمو کالو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړي. د استادانو خبرداری ورکړل چې که تنخواګانې ورته ورنکړل شوې نو هم په پیښور کې به د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د کرم ایجنسی د سکول یو استاد مجیب نور مشال ریډیو ته وویل چې په کرم ایجنسی کې دوه نیم کال وړاندې اته شپېته نوي استادان برتی شوي وو چې دولس پکې زنانه استادانې دي خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړې شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنټ مو سره شته، کوم چرج مو خصي دغه مو سره شته، سرکاري میډیکل سمو کړی دغه مو سره شته، څه کومې ډیوټۍ مو کړې دي دوه نیم کاله ډیوټۍ والا ثبتونه مو سره ټول شته. کوم کوم تنخواهونه د ایبان کړي ریلیز آرډر
د کرم ایجنسی یو بل استاد فاروق محمد وایي چې اول د پرایمری سکول استاد وو خو دوه نیم کاله وړاندې یې های سکول ته ترقی وشوه او د ترقی وروسته ورته تنخواه نه ده ورکړې شوې او دا چې د کور د خرچې لپاره یې په دې موده کې 3 لاکه روپۍ پور کړی دی.
یو ټیچر په دې حالاتو کې په دې دور کې دور زلیل لغت چې راځي په تاریخ کې داسې واقعه نه راغلې ده او نه اوس پورې چې چاته وایي هم افسوس کوي. او آلریډي پول یو ځکه خپله ډیسیبل کس یم نو نه داسې مزدوري دیاړي هم نشو کوی چې بل څه تنخواه منخواه دیاړي خلو به دې ته انتظار دی کوي خو امیدونه ختم شو. نن کولاویږي سبا کولاویږي او په خپل کور کې هم دروغو ته جوړ شو خپل بچیان مس یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کولاویږي.
د مینځنۍ کرمې بادامي سیمې یو استاد محمد فاروق وایي چې د مینځنۍ کرمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضري نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
دا ټول حکم دی سی ټی ڈی ایم دا ټول ایبسنٹ دی آ پر کرم والا ویکینسی ور کے خالی دی دا کسان حکم دی بحال کی گنا او د دې تنخواه نه ریلیز کی گنا او باقی حکم دی نو اشتہار کی گنا نو ته اوس اندازه ولا غوږ موږ تعلیمي ادارو څه حالت وی.
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کرم ایجنسی ایجوکیشن آفیسر سردار محمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په کرم ایجنسی کې صرف 4 میاشتې وشوي او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له ده وړاندې افسران خبر وي.
هغه ټایم کوم هغه ته پته وي چې یاره دا ویلی بند کړي دي که نه چې کوم ګراؤنډ کړي کرایټیریا به ورته معلومه وي چې یاره 100% ټول میرټ کړی دی ابزرو کړی دی کومه کرایټیریا ده که نه نو مونږ خو متوی چې نه اپوینټمنټ کړی دی نه چې دی تنخواه بند کړی دی خو هغه غریبانو به هغه کې فریاد کوي.
د کورمی ایجنسی دی استادانو د نهې پرواز د قبایلي سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه او وایي چې د زیارت پرواز به د فاټا سیکریټ مخې ته بیا احتجاجي ناشته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی لسنی می بجې کیدونکې دي. ل بوریوال کاکړه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د چهارشنبې په ورځ ماښام له ارګه په خپره شوې خبرپاڼه کې وویل سو چې ملا عمر د 2014 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. بل پلو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا محمد عمر په پاکستان کې په مرموز ډول مړ شوی دی. د طالبانو لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره کیږي. دا خبره د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد د سې‌شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړه. خو طالبانو نن پر خپل انګلیسي ویب پاڼه لیکلي چې دوی د خبرو اترو په دې پړاو له سره خبر نه دي. د خبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن د سره بلیاتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رایې اچولو لړۍ پیل شوې ده چې د مازدیګر تر 15 بجو به دوام ولري. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو له پیل راهیسې له پولیسو سره په مشکوکو ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تیر مازدیګر له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقونو کمیشن مشر زهرا یوسف وویل تیر کال په کراچۍ کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي. د سیند حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا دفاع وزیر ایشتن کارټر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي. ایشتن کارټر دا څرګندونې د سی شنبې په ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي.
لن خبرونه مو له بوریوال کاکړه واورېدل. اوس اورېدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نور.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویلې کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د دغسې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوهه کولې او غلط فهمیان لری کولی شي. ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او طالبانو استازي که د راتلونکي لیدنې په مهال افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګۍ او خلوص سره خبرې اترې وکړي، نو په نتیجه کې د جنګونو څخه ستړی افغان ولس د آرام او سکون سا اخستی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو ته به د جګړې د خاتمې او امنیت د ټینګښت لپاره په مخلصانه توګه یو بل ته د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغځول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وي. ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درستې نړۍ ته نقصان رسولی دی، نو پکار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رایوځی شي او دې د جرړې نه خاتمه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنګ کې بوخت دی، خو د افسوس خبره دا ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتي مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضحه کړې ده چې دې ترهګر په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. تر هغه که د هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی پی ای خبری جانس د هند او بنگلاديش پر پوله د شخړو د واري په مخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د شوي یوې لوزنامې او نیویارک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان په درو شمالي ولایتونو کې د طالبانو د زیاتېدونکي نفوذ په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی به له انیسې اجمل واورو.
ڈی پی خبری ایجنس لکھے چې هند او بنگلہ دیش په پوله هغه زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړیتوب ورکړی چې له تیرو اتو شپېتو کالونو راهیسې د پولیس خړې له وجې د شهریت له حقونو څخه محروم وو. په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو له لسیزو راهیسې د پولیس خړې هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړې وه. خبری ایجنس لکھے چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینه تیره میاشت د پولې معاهدې ته حتمی شکل ورکړی وو. د دې معاهدې تر مخه د پولې په کرښه کې بغیر د څه بدلونه د یو سل یولس محصوره علاقې کې به بنگلہ دیش ته او یو پنځوس محصوره علاقې به هند ته ورکول کیږي. دا په پوله هغه سیمې دي چې د دواړو هیوادونو پرې لانجه وه. خبری ایجنس لیکي چې هند به شاوخوا لس زره ایکړ ځمکه یعنی څلوېښت کیلومتره سیمه بنگلہ دیش ته حواله کوي. مقاله لیکي چې د هند په کوچ بهار ضلع کې په محصوره علاقو کې او د بنگلہ دیش په رنگپور ډیویژن کې اوسیدونکو ته دا حق ورکړل شوی چې د کوم هیواد وګړتوب خوښوي. ڈی پی خبری ایجنس لیکي چې په دغه محصوره علاقو کې اوسیدونکو له کلونو راهیسې بغیر له ریاسته ژوند کوو او دواړه هیوادونو ورته شهریت هم نه ورکوو. دغه سیمې له حکومتونو پرې شوې وي ځکه دغه سیمې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو طالبانو قبضه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوستو جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د ملیشو قمندانانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا دا پرمختګ لا غرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادي ځایي ملیشې له دغو سیمو څخه لرې کړل شوي دي. د نهې په ورځ د ملیشو قمندانانو دغې جنګیالو پر حکومت تورې پورې کړ چې هغې ته په لږه شمېره کې ملاتړ او جنګي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لویې لاسته راوړنې په سترګه ګوري او که چېرته دا راپرېوته نو دا به لومړی ښار وي چې په 2001 کال کې د رژیم تر ړنګېدو وروسته به د دوی تر ولکې لاندې راغلي وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلي دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کاروایو وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کالونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولی دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړ بغیر افغان پوست ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو
پریواکته. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون چهارشنبه په نیویارک کې د امنیت شورا ته وویل د سوریې یا شام بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک سمبول دی. بان کی مون پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملی شوي. نوموړي وویل په سوریا کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. فرشته جلالزی په دغه اړه تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بانکیمون وویل چې په سوریا کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بانکیمون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریې د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility.
بان کی مون وای په سوریه کې دروان خونړی بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی. نړیوال او د سیمې هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي. زه د سوریې خلک رابولم چې په همزمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملي شي او د دغه کنوانسیون د عملي کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د مستورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریه د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په سین صوبه کې په دې وروستیو کې د راجا داهر په نوم د یو سیاسي مبارز د تختونې او بیا یې د وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. ویل کېږي د نوموړي په تختونه کې د پاکستان رینجر ځواکونو او پولیسو لاس لرلو. یاد سازمان د پاکستان حکومت غوښتي چې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد کاروایي وکړي. تفصیل ملیحې امیرزاده.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د سیاسي مبارز راجا داهر په زور د تختونې او وژنې په رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. د هغه د مرګ پخلی پاکستاني او پولیسو د جولای پر 15 نیټه وکړ. اداره له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول د کیس غیر جانبداره، خپلواکه، مؤثر او شفافه پلټنې وکړي او د ښکېلو حکومتي قوتونو په ګډون د ذمهوارو کسانو خلاف د مرګ د سزا پرته مناسبه عدالتي کاروایي وکړي. راجا داهر د یو پاکستانی سندي لیکوال زوی و. د هغه پلار د ناقانونه ګرځول شوي کمپرسته پاټۍ جی ای سند متحده محاصره تعلق لرلو. سازمان د عیني شاهدانو د خولې وایي چې راجا داهر پولیسو او رینجر ځواکونو د روان کال د جون پر 4 په بچل بیمبرو کلي کې له خپل کوره په یو چاپه کې تښتولی و. د عیني شاهدینو په خبره دغو ځواکونو د هغه د کور ګیر چاپیره محاصره کړې وه، وهلې ټکولې او په زور یې له ځان سره بیولې و. د هغه د درک په حکله معلومات تر یوې میاشتې زیاتې مودې معلوم نه و. د هغه کورنۍ په سند هایکورټ کې اپیل وکړ چې عدالت ته دې وړاندې کړل شي. وروسته بیا هایکورټ د سند رینجر ځواکونو او صوبایي حکومت ته امر وکړ چې وړاندې دې کړي. د راجا داهر وکیل له رینجرز او حکومتي اډوکیټ جنرل نه شکایت لرلو چې په عدالتي پروسه کې د تکتیکونو له استعمال سره ځنډ مخې ته راولي. اداره وایي چې د راجا داهر مړې یوه میاشت وروسته د جولای په 15 نیټه په جامشورو ضلع کې په نوري آباد سیمه کې له لوی سړک سره نږدې ترلاسه شو. پولیسو د نادره لخوا د راجا داهر د ګوتو نښې تر تصدیق پس کورنۍ ته د مړینې خبر ورکړ. د ځایي میډیا په خبره د پوسټ مارټم د رپورټ سره سم راجا داهر په تندي ویشتل شوی و. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن او نورو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د سندیو سیاسي مبارزو په زور تختونه زیاته شوې ده چې پر تختول شو کسانو د جبر او تشدد خبره کوي چې وروسته ووژل شي. دغه ډلې په دې لړ کې د سند صوبې تر څنګ د بلوچستان صوبه هم یادوي چې نسلي بلوچان هم تختول او ځورول کېږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د بشري حقونو د نړیوال لو موعدو سره سم پابند چې د ژوند او ازادۍ درناوی وکړي او په خپل خوره د تشدد مخنیوي وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان پینل کوډ هم د سړی تختونې جرم ګرځوي او د دې لپاره سخت سزاګانې ټاکلې دي. سازمان وایي کچره د پاکستان حکومت د راجا داهر د مړینې د کیس سم تفتیش وکړي او ذمہوارو ته په عدالتي دایره کار کې په سزا ورکولو کې پاتې راشي، نو دا به د پاکستان لخوا د کورنۍ او نړیوال قانون لاندې د ذمہوارو سرغړه ونوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي د خیبر جنسیا په یو شمېر سیمو کې یې پر سلګونو اکړه ځمکه د بوټو لګولو لړۍ پیل کړې. د دې چارواکو په خبره دغه کار به د سیمې په چاپیریال ښه اغېزه وکړي او دا چې ګټه به د سیمې ولس ته ورسیږي. د سیمې خلکو هم د نویو بوټو لګولو د حکومتي اقدام ستاینه کړې ده. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمو د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې دوی د کلیوالو پرمختیایي تنظیمونو په مرسته د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو برخو کې په سلګونه اکړه ځمکه باندې بوټي لګوي چې دا لوی ځنګلونه شي او خلک ترې بیا ګټې پورته کړي. په دې حکله د قبایلي سیمو د ځنګلاتو محکمې افیسر اعجاز مشال ریډیو ته وایي
تقریبا مونږ په ټول خیبر ایجنسۍ کې بغیر د باړې نه مونږ تقریبا یوولس لکه بوټي لګولې دي. جی د دې تفصیل داسې دی چې په لنډی کوتل کې پسې جمال علاقه باندې مونږ 200 اکړه باندې کار کړی دی. تقریبا 1,00,000 بوټي هلته لګېدلې دي. په زخاخیل کې مونږ تقریبا 5,500,000 بوټي لګولې دي. دین علاوه په سور کمر کې په جمرود کې مونږ 45,000 بوټي لګولې دي. نو ان شاء الله آئندہ اوس په پشکل سیزن کې کم چې اگست کې زموږ سٹارٹ کیږي نو هغه کې هم تقریبا 1,500-2,000 اکڑ مونږ نور کار کوو. دا زموږ باقاعده په ایڈی پی کې مونږ ته یو هدف میلاو شي بیا هغه مونږ دوه درو کالو کې پورا کوو.
دا چې دوی په دې سیمه کې کوم بوټي لګوي او دې به خلکو ته څه ګټې ورسي په دې حکله د ځنګلاتو محکمې افیسر اعجاز زیاته کړه.
چې کوم مونږ بوټي لګوري دي په دې سیزن کې نو په دې کې مونږ زیات تر د استرالین کې کړ دي او وسره دا چی لاچی بوټي د خلکو ډیماند زیات ته مونږ سره او دین علاوه په لوسی بوټي دې درو کالو کې دا هغه خلکو چوکیداری برتی شي مونږه تقریبا هغه له 2000 روپۍ میاشت داسې ورکو نو دا هغه د پاره یو روزګار جوړ شي مونږه کوشش لري چې په خلکو کې یو د ځنګلاتو باره کې یو شعور پیدا شي جی بلدا چې یو ماحول وسره جوړیږي ماحول داسې جوړ شي چې یو ځکه یو ځنګل آباد شي جوړ شي نو هلته بیا قسمه قسم مارغان راځي بیا دا دی چې د ګډو بیزو د پاره دکې واخره راشي را لوی شي پکې وسره دغه شانتې پاڼې خوړلی کېږي نو دې سره د ماحول باندې ډېر غټ اثر غورځېږي او زمیندار ته پکې خشاک میلاو شي عام خلکو ته چې کم ډېر لرې لرې ځایونو ته ځي خشاک پسې نو هغو ته په کور باندې خشاک میلاو شي
او د خیبر جنسۍ اوسېدونکی شازیب خان د دغې بوټو لګولو حق لوای
بوټي ماحول د پاره ډېر ښه سیز ده چې هغه سره ماحول ډېر زیات خکېږي تازه اکسیجن میلاوږي خشاک مشاک نور اوس دا چې کوم تازه ترين هغه وشو یو اقدام پورته شو قدم پورته شو چې کوم په شاګای کې ولګي دا بازار زخه خیر کې ولګي دا او زمونږ په علاقه کې سه جماله کې ولګي دا نو ان شاء الله تعالی چې د سره په خلکو کې شعور پیدا شي خلکو په بوټو سره مینا پیدا شي او یو قسم لا دا ماحول بخښي ور سره ځکه چې دا لایقه ډېر خوش
د قبایلی سیمو د ځنګلاتو محکمې چارواکو وویل چې دغه د بوټو لګولو پروژه به نورو قبایلي سیمو ته هم غځوي او دوی غواړي چې د قبایلي سیمو خشکې سیمې شنې شي او خلکو ته یو ښه ماحول ورکړي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوریدونکو د تاریخ پاڼه خپرونه چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خانی جوړوي تاسو ته په تکراری توګه اورو.
ګران اوریدونکو نن نخواوشا یوی سو کال وړاندې دا خیبر پختونخوا مردان خار نه 14 کیلومتره قطب اړخ ته د غرونو په منځ کې د بود مد د تعلیماتو او د عبادت لپاره چې کوم ودانې جوړ شوی وي هغه نن موږ د تخبه د کندراتو په نوم پیژنو او دغه لرغونی آثار د پاکستان هغه سو ځایونو کې شمار دي چې د ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو په کار سوا اتیام کې نړیوال لرغونی آثار یا ورسا ګرځولې دي. نن زموږ د پروګرام موضوع هم د تخبه کندرات دی او د تاریخ استادانو او لرغونی آثار او کارپوهانو سره د باس پرانا کې به دا معلومات درکو چې دغه د کانونو جوړ ودانې کلا او د چا په وخت کې آباد شوی وي بیلابیل وختونو کې د دې صحیحیت او څنګه شال شو او بیا کلا دغه کندرات یا آثار اومندل شو او اوس یې سهال دی. دا ملګرو ملتونو د ساینس تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو چې کله د سند صوبې مونږه دوړو او د پنجاب ټکسلکې زړې آبادې نړیوال لرغونی ورثه وګرځول نو د خیبر پښتونخوا مردان کې د بود مت دغه عبادت ځایونه او مدرسې ته هم دغه درجه په دې بنیاد ورکړه چې دا موږ ته د خپل وخت د انسان د ژوند جواک خوراک څخاک دود دستور د عبادت او زده کړې ځایونو سره سره د یو منصوبې لاندې دا ودانې جوړولو نقشه وړاندې کوي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او څېړنکار او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرائی چې د تخبه په لرغونی آثارو ای گایډ ټو تخبه نومي کتاب هم لیکلې دی وایي چې د غنو په منځ کې د کانو دغه ودانې نه صرف د بود مت منونکو د عبادت ځایونه بلکې د خپل وخت یو لوی مدرسه یا پوهنتون هم او چرته چې بدل لري لري نه خلق د کړو د پاراتل او هم دغلته به اوسېدل.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخکې عیسی علیه السلام نه سل یو نیم سل کال مخکې دا آباد خدا کنټینیوسلی آباد و آخری وخت پورې نو دې کې بلا دغه راغلی جی تبدیلې راغلی جی ټایم سره نو سایت دومره امپارټنټ دی چې هغه ویشي یاره دا جولیا هغه وی چې جولیا ټکسلا کې چې کوم دی نو دا یونیورسټي وا جولیا نه تقبای شل یو پشل دومره لوی دی.
دا مہاراجا رنجیت سنگھ په وخت کې دا هغه د دربار یو فرانسیسی افسر جنرل په کال 1386 کې په تخبه کې د دغه لرغونی آثارو نشاندهی وکړه چې بیا وروسته د انګریزانو په وخت کې کنستلې او کودایانې وشولې، او د دغه ځایه په ګڼ شمېر کې د ګندارا د وخت بوتان، سکې او نورې نښانې وموندلې شوې چې د پېښور، مردان او لاهور میوزیم کې محفوظ شوي دي. د پېښور میوزیم یو چارواکي او سیلنکار بخ محمد په دې کله وایي،
اتل سوا او شپږ دیرشم کې جنرل کوټ یو انګریز افیسر د دې ځای تخبای د سایت ویزیټ وکړ او دا هغه دریاب کا او دا هغه مینشن کړه. بیا څه ټایم پس په 1868 کې په اول ځل په دې کې کودای وشوه، بیا پکې په 1872-74 کې په دې کې کودای وشوه. خو د ټولو نه غټ کودای او غټه څېړنه دا په کار پکې شروع شو په 1908-9-10-11 کې.
دا چې دغه ځای ته تخبه ولي ویل شي او دغه د تخبه آثار او کندرات په څومره علاقه پراته دي، نو په ځواب کې بخ محمد وویل،
خاص تخبه کې د غر د پاسه پروت دی او د دې رقبه 786 کانال و سوه او شپږ اتیا کانال د دې رقبه ده، چې دا نوم د تخبه نوم دا د سنسکرت ژبې ټکی دی او د دې معنی ده واټر ریزروایر د اوبو ټینکۍ. نو د کورای دوران کې داسې دوه واټر ټینکۍ دی کې دریاب شوې دي، چې د دغې دوه واټر ټینکو د دې د اوبو د حوزونو په وجه دې ته دا نوم ورکړی شوی دی.
پېښور پونتون کې د لرغونی آثارو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي وایي چې د بود مت د عبادت ځایونه به اکثر د آبادۍ نه لرې پراته وو، چرته چې د دغه مذهب عالمان او شاګردان د عبادت کولو سره سره استوګنه هم کوله، او د تخبه دغه د عبادت ځایونه نه صرف د خو شاکلونه لرې په غر آباد وو، بلکې دغلته د اوبو سکلو او لمبلو دپاره د اوبو یو چینه هم وه. ډاکټر نعیم قاضي وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه تقریبا 100 کال وړاندې د پارتین باچا ګونډو پیریس د وخت نه دغه ودانۍ آباد دي، چې خورشتي رسم الخط کې دغه د نوم یو کتبه هم ملو شوې ده.
او دا موږ ته یو کتبه ملو شوې ده په کاڼي کې لیک ملو شوې ده، او خورشتي رسم الخط پای کې د ګونډو فریس د دور حوالی ملاویږي. دا غینه دا پته لګی چې دا د دې ابتدا چې دا یا د دې کندراتو تعمیر چې دی هغه د ګوندو فریز بادشاه چې کم د ګنداری یو ډیر مشهور بادشاه دا په دور کې شوی دی.
خو بیا په خبر پهنتون کې د میوزیم ډایریکټر او د فیدا الله سهرای فرزند ندا الله سهرای وای چې دا تخبه د بود مت آثار په ګندارا کې لومبنه محفوظ مدرسه یا د عبادت ځای، چرته چې نه صرف د بود مت منون کې عالمان او شاګردان محفوظ وو، بلکې د دوی سټوپا بوتان او نور عبادت سامان او ځایونه هم دا حملاورو نه پناه وو.
زیاتره د آرت هیستورینز یا د آرکیټیکچر یا فنی تعمیر سره چې کوم خلق تعلق لري، نو هغه وی چې په ګندارا کې د فورټیفاید مونیسټریز یا د قلعه نما کمی د غچی کم دی مدرسې چې کمی دی د بود مذهب والا هغه شروع شوی می، ځکه چې دلته نه اکثر حمله آور بتیری دل او هغه په دې نور هندستان طرف ته بچتل، نو دل تر به تبایان تبایی به او کله بیا مخ کې باغه طرف ته تل.
تخبه کې د بود مت کمپلیکس یا ودانې د یو لوی سټوپا، ویټو سټوپا، موناسټری او خلوت خانو باندې مشتمل دي، چې لوی سټوپا د ګندارا ترس کې جوړ ده چې درې اړخ ته چیپلز جوړ دي. دغه شان د موناسټری ودانې کتب اړخ ته جوړ ده چې مینس کې د اوبو یو لوی تالاب دي او ګیر چاپیره ترې وړې وړې کوټې پرتی دي، او بیا د مانګ یا بشکو د پاره خلوت خانه هم جوړې دي. ډاکټر نعیم قاضي وایي چې په شروع کې دغلته د ډوډۍ یا د خوراک په حول د پاره سي تنظیم نو، او مانګ یا بشکو به د نږدې کلو نه وظیفې یا خوراکونه راغونډول چې وخت به خوړل.
په شروع کې د دې چې کوم ادمانیسټري یعنی هاستل یعنی استوګنه ځای جوړ شي، نو په دې کې هغه باقاعده تور باندې چې دې کچن چې دې نه باور چې خانه کنسرت پکینو، بلکې چې کوم داغي بک شو یا مانګس تین دا به لاندې برا کوشلو او هغه به وظیفه غوښتل بیگینګ باول به کو تنه به کول او بیا به لاړ خپل دغه کې به د یو ټیم غ روټي به ال دکی خورل دویم وخت روټي به نه خورل.
خو بیا ډاکټر نعیم زیاتوی چې کله تخبیته د پهنتون درجه حاصل شو او دغلته د استادانو او د کون کشمیره زیات شو، نو دغلته د ډوډۍ په خولو بندو بس هم وشو.
بیا د تخبای چې د یو یونیورسيټي درجه هم دی د دې
هغه حیثیت کله کده د مونستری یا د سټوپا دغه چوی د صرف د عبادت خانی نه وي په بعد کې د بیا کله ک د سکول حیثیت یا د کالج حیثیت یا د پوهنتون یو حیثیت د اختیار کو نو پدې کې بیا د سټوډنټانو تعداد چې دی هغه هم سیوا شو نو دغه تعداد چې سیوا شو بیا د کلي نه د خوراک چې دی هغه راټولول چې د هغې سربدا نه پوره کېدو نو لحاظ هغې خپل بیا باورچی خانم جوړه کړله او پایې کې بیا پخلی هم شروع شو.
دا تخبه د کنډراتو په هکله د تاریخ کتابونه لیکي چې دا پارتی اندور نه واخله تر شپږمه عیسوي صدۍ پورې د ژوند تیرولو او ودانۍ جوړولو یو ترتیب میلاویږي او د کنستلو او کودایانو په نتیجه کې د بیلابیل وختونو سکې او نورې خانی هم ملو شوی دی.
اور دا گنڈو فریس نباد بیا دا کشان خاندان کشان خاندان چی دینو دا غی کلک منگتا دل کے کجولا کٹ فائسز دا غی رنبنے بیا ویما تک تو ویما کٹ فائسز او بیا کنشکا کنشکا اول چی دی یا کنشکا وند دا دیر یو لوی عظیم بادشاہ تیر شوی دی پا دی دور کی هم پا تخت بائی پا کندراتو کی چی دینو کلک دیر تعمیراتی کارونه شوې دي.
د غر د پاسه آباد دغه د تخبې کندرات یا آثار نن هم خپل زوړ حالت کې دي. خو ځینې سټوپا یا دیوالونه د کنستلو په وخت کې مات شوي یا اوران شوي چې وروسته یې ډېر ښکلي انداز سره مرمت شوي دي. دا چې د مردان تخبې کې د بد مت لرغونی آثارو کې کوم قسم سټوپا جوړ شوي دي نو په ځواب کې پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي وایي
د سټوپا چې د نو د کلکا د گوتم بودا غیر به په یو لوخی کې واچول هغه ته کلکا ریلک کاسکیټ وی او هغه به ریلک چیمبر یو خاص ځای به وپایي کې به کېښودل او چار چاپېره دې د پاسې د کاڼي یو دغه به یې جوړ کړه سټوپا به یې جوړه کړله نو دې ته مونږ ریلک سټوپا یا ګریټ سټوپا وایو. یوه سټوپا چې ده نو ماډل سټوپا وي. ماډل د سټوپې ماډل جوړ شوی آی کې ریلک هم پروت وي هغه د ماډل په شکل کې هم وي. بیا درېیمه سټوپا چې ده ووټیو سټوپا ده هغه نظر دی کلکه یو کس راغلی دی د زیارت لپاره او هغه ته یو ځای میلاو شو چې یاره زه د خپل عقیدت پیرزونه څنګه پیش کوم نو هغه یو وړکوټ سټوپا جوړه کړې ده. اور بیا څلورمه چې ده نو هغې ته مونږ میموریل سټوپا وایو یو یادګار کلکه گوتم بدھ په کوم ځای کې پیدا شو د هغه د پیدایش په یاد کې یو سټوپا جوړه شوه.
دا پیښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد په وینا پیښور میوزیم کې زیاتر بوتان او مجسمې د تخبې کندراتو نه موندل شوې دي او هغه وایي چې د انګریزانو په وخت کې د تخبې آثارو باندې ډېر زیات څېړنې او کودایانې شوې وې خو بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغلته د څېړنې ډېر کم کار شوې دي. خو چې کله په کال 2010 کې د لرغونی آثارو محکمې صوبو ته حواله شوې نو بیا د هغې وخت د خیبر پښتونخوا حکومت ورته زیات پاملرنه وکړه او دا تخبې غرونو کې یو نوی سایټ یا ځای وموندل شو.
په 2010 کې دا سایټ ډایریکټوریټ آف آرکیالوجي اینڈ میوزیم ته د ډیولوشن نه پاس ملاو شو او په 2010 کې پکې ډایریکټوریټ آف آرکیالوجي کھودای شروع کړ او یو نوی سایټ یو نوی پورشن یې پکې رابیرته کړ او هغه کھودای وکړ او اوس هم د هغې نه پاس پکې اوس هم کنزرویشن شروع دی.
دا تخبه لرغونی آثار په خیبر پښتونخوا کې ځانګړی ځای دی چې نړیوال لرغونی درجه ورته ورکړل شوې ده خو د بده مرغه وفاقي حکومت او بیا صوبایي حکومت له اړخه دې ته هغه مره پاملرنه نه ده شوې کوم چې په سند کې مونجه دوړو او پنجاب کې د ټکسلا لرغونی ځایونو ته ورکړل شوې ده. دا تخبه سرنږدې د سخاکوټ سیمې اوسیدونکي فضل زمان شلمان چې د لرغونی لوښو او سامان یو شخصي میوزیم هم جوړ کړی دی وای په کار ده چې صوبایي حکومت نه صرف د تخپې او نور لرغونی آثارو ته پاملرنه او پرمختیا ورکړي بلکې باراني سیلانیان دي د دې لیدو لپاره راوبلي ځکه چې د بد مت منونکو لپاره دغه ځایونه نن هم د تفرک او اهمیت ور دي.
داره یو طرف ته چکن دی نو دا زمونږ تعظیم دی او تمدن دی او زخم ده نو بل لخت ته چکم دی نو دې باندې حکومت چکم دی نو ډېر لوی زر مبادله ګټلی شي او ډېر لوی پیسې پکې ګټلی شي تر حکومت دې دا پاملرنه وکړه نو زما پر تل باندې چې دا پیسو د ګټلو ډېر لوی ذریعه کېږي ځکه چې دا بوده اساس تقریبا ټول زمونږ سره په خیبر پختونخوا کی
فل زمان وای چې د تخبه لرغونی آثارو نه علاوه د خیبر پختونخوا سوات مردان سوابه پیښور بنو ډیرس میل خان هری پور او قبالی سیمو کې ډیر زاړه او تاریخي ځایونه او ودانې موجود دي خو د بد قسمتې نه نه خو د نصاب په کتابونو کې د دې خاص ذکر شته او نه د حکومت له اړخه په دغه ځایونو کې څه خاص ګایډ یا پوهان موجود وي چې خلک د دغه ځایونو د تاریخ او اهمیت نه خبر کړي.
زما د نن ماشوم ته چې کوم دی نو ضرورت دی خبر دی چې هغه ته د سواد په باره کې تاریخ ښودلی شي، هغه ته د تخبه د کنډغاتو باره کې تاریخ ښودلی شي، هغه ته چې کوم دی نو د خپل تعالی نو باره کې تاریخ ښودلی شي. دا دغه ضرورت دی او که پرسته څوک داسې نه کوي نو دا لکه چې کوم دی نو قوم نورو نورو طرفونو ته ځي، ځکه چې ثقافت باندې قام چې کوم دی نو ژوندی پاتې کیږي او چې دا د زمانه زما تاریخ پټوي زمانه زما ثقافت پټوي نو دا ما لیوانتیا سره طبیعي.